د غرمې دولس بجې شوې دونکو د مشال رادیو په دیو بل خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په کابل کې پر افغان امنیتي سرتیرو شوې د نننۍ ځانمرګي بریدونو په اړه وري دغه راز د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون سند لاسلیک کېدو او په اړه د افغان امریکایي او ناټو مشرانو د څرګندونو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو لپاره د جوړو شوو کیمپونو د امنیت او په پیښور کې د اختر لپاره د قربانۍ څارویو د لوړو بیو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي، خو پیل خبرونه کوو چې منور شاه به وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی نن په کابل کې دوا ځانمرګي بریدونو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ لاړولې. صدر باراک اوباما ویلي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون په افغانستان کې د اوږدمهاله امنیت لپاره ګټور وي. او په خبرته د سعودي عرب نه د حاجان واپسی بعد روان میاشتې د 8 منټې نه شروع کیږي. د خبرونو تفصیل نن سهار په کابل کې په افغان امنیتي ځواکونو تر سره شوې دوا بیلابیل ځانمرګي موټر برمی بریدونو کې مرګ جوړ لرامست شوې. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي وای یو پی خانن سهار خو شاش پګنی مې بجې د کابل په هنتون په سړک د کارتي چار په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې د افغان ملي پوز یو بس په نخښه کړې شوې. نو موړې وای د پی خ کې لګ تر لګ و امنیتی سرتيري وجل شوې او 15 جوبل شوې دي. د چارواکو د وینا تر مخه هم دغه محل دویم پی خ کې د کابل په ده سبز سیمه کې افغان امنیتی ځواکونه په نخښه کړې شو چې پکې لګ تر لګ 15 تنه جوبل شوې دي. وسلوالو طالبانو د مشال ریډیو افغان څنګه ته د نامعلوم ځای ټلیفون کړو د دې دینو زمواریه منلی را. د امریکا صدر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په تعلقاتو کې یو تاریخي موقعه بلل ده او ویل دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي پرون د امنیتی تړون لاسلیک له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د دوام لپاره یو مهم ګام وباله. نوموړي زیاته کړه
This one enabled the United States to continue our efforts to support the development.
دوای د دې تړون د لاسلیک سره به امریکا وتوانیږي چې د افغانستان د خپل امنیتی ځواکونو د ورتیاو د ودی حل زلو ته دوام ورکړي. د دې ورخي امنیتی تړون له لاسلیک وروسته مونږ له 2014 کال پاس په افغانستان کې خپل ماموریت پلانو چې پکې د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې مشورې او مرستې نه علاوه په دې هواد کې د القاعده ډلې د پاتیشونو خلاف د عملیاتو ملاتړ هم شامل دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت نوی سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګم سره دا تړون لاسلیک کړ. د سعودي عرب نه پیښور ته د حجانو د واپس سلسله به د روانې میاشتې په 8 منټې شروع کیږي چې د راتلونکي میاشتې تر 9 منټې به دوام ولري. پرون په پیښور کې د حج د چارو مشرانو د ایرپورټ انتظامیه او د پولیس چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په اخر کې یې رسنیو ته په جاری کړې شوې اعلامیه کې ویل د حجان چې د بیلابیلو هوایی کمپنیو په جازونو کې به د پیښور باچا خان هوایی ډګر ته را رسیږي. د تیر کال په شان به د هوایی ډګر نه قیوم سټیډیم ته بوتللې شي او هلته به د هر یو حاجي لپاره یوې کورنۍ او یو گاډی ته اجازه توی چې هغوی کور ته د بوتلرو لپاره ورشي. چارواکو ویلي د حاجانو ټول جازونه به د ورځې راځي. پاکستان کې مرکزی حکومت د تیلو قیمتونه کم کړي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه حکومت وایي د پېټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې دا کموت چې هم د نن نه عملی شو عامو خلکو ته د سهولت ورکولو د هڅو برخه ده. د دې اعلان مطابق د تیلو نوي قیمتونه دا دي: پېټرول 1.03 روپۍ او 2.25 پیسې، ډیزل 1.09 روپۍ او 9.25 پیسې، او د خاورو تیل 95 روپۍ او 15.25 پیسې. په قیمتونو کې دا کمښت دغه منځوري پرون وزیر اعظم میانوا شریف ورکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر احمد غنی بخنه غواړم افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای خپل زیاتره ورزنې هڅو کې بعد امنیت د ټینګښت لوري ته ډیره توجه ورکړي. نو موړي پرون د خپل کار د پیل په دویم ورځ د ویډیو کانفرنس د لارې د افغان ملي پوسټا ویل د افغانستان د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قومندان په توګه بعد امنیتي ځواکونو د هر غړي ټینګه دفاع او ساتنه وکړي. ل ارک څخه یو خبر خبره شوې خبر پاڼه وايي په دې ویډیو کانفرنس کې فیصله وشوه چې یو وفد به د هلمند د ولایت امنیت تی حالت سړي او په یو هفته کې به ولسمشر ته د حالت د خکېدو په اړه په یو ریپورت کې خپل وړاندیزونه سپاري. د امریکا صدر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په سپینه ماڼۍ کې لیدکا ته کړي چې پکې په اقتصادي همکاري او د امنیت په معاملو خبرې اترې شوې دي. د ملاقات نه پس مودی خبریالانو ته وویل هغه د اوباما سره دا ومنله چې آب هوا کې د بدلون او د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د اټومي توانایي په لړ کې په همکارۍ به دواړه هیوادونه سلا مشوره کوي. د افغانستان امنیت او د اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې خلاف نړیوال جنګ هم د سپینه ماڼۍ د دغه ملاقات په ایجنډا کې شامل وو. بلخوا د برتانیا وزیر دفاع مایکل فیلن وای برتانوي جنگي جازونو پرون د اسلامي دولت نومي وسلوالي ډلې خلاف په عراق کې خپل اولنی بریدونه شروع کړل. نوموړي وویل برتانوي جنگي جازونو په شمالي عراق کې د درنو وسلو هغه دوه مرکزونه معلوم او په نخښه کړل، د کوم له وجې چې کورد ځواکونه د خطر سره مخ کېدل. بیا په دغه سیمه کې یې د اسلامي دولت د وسلوالو ډک یو گاډي هم په نخښه کړو. کورد پېشمرګه ځواکونه وایي دغه هوایي بریدونه ورسره ډېر مرسته کړې چې په نتیجه کې دوی د موسل په شمال مغرب کې رابعه نومې سیمه او خوشاکلي قبضه کړې دي. او بل خبر ده چې نن بعد امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې اترې کوي. تمه ده چې دواړه مشران به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له وجې د رامنځته شوي خطر، د ایران اټومي پروګرام او د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د امن مذاکرات چې د ځنډ اخکار شوي په اړه بحث وکړي. د تیرګل پوره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل وینا کې نتنیاهو خبرداري ورکړې وو چې اټومي قوت لرونکي ایران به په موټرو کې د سورو اسلامي دولت د وسلوالو نه ډیر خطرناک وي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو واردل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. نن سهار په کابل کې پر افغان امنیتي سرتیرو شوې ځانمرګي بریدونو کې یو شمیر سرتیری وژل شوي او ټپي شوي دي. پرون بیا هم په کابل کې افغان او امریکایي چارواکو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي دا تړون د افغانستان د امنیت په لړ کې د نړیوالو مرستې تضمینوي.
که خدای ناکده ایمو خاوره جدی خطر سره مخامخ سی، مخاصه گوختنه کولی سو ایمو گوختنه به دی جدی توجه لاندیونی ول سی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو لپاره د جوړ شوو کمپونو د امنیت په اړه اندېښنې راولاړې شوې دي. د پاکستان په کامی سملا کې د قبایلي سیمو د غړو ډلې مشر وایي او د پېښور خلک د اختر لپاره د قربانۍ څارویو د لوړو بیو له امله شکایت کوي.
غریډونه ډېر جګ دي والا ځین ډېر زیات جګ پروس کې به موږ په 15 زره اخته اوس به هغه په 5000 وي زره.
هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو د دغه رپورټونو تفصیل اورولو نه مخکې ورزو کابل ته خپل خبريال قسیم سولمن له سره ټلیفون په لیک راغله دی چې له د کابل د نننۍ ځانمرګي بریدونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړو. سولمن سي تاسو ته یو وار بیا سلامونه وایو، خراغله ستاسو وایو او کوم تازه معلومات لري دغه دواړو پیښو په اړه غره سره شریک کړي. دغه پیښې په کوم ځای کې کوم سیمو کې وشوي، څومره تلفات یې واړول، چا یې پړه په غاړه واغسته؟ مهرباني وکړئ.
بله زم سلامونه تاسو د مشال رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن سره کوم چې موږ راپور کې ولا د کابل په دوه سیمو کې چې ودا درېمه ناحیه کې د کارتي چار په نامه سیمه کې د موټر بم چاودنه وسوله. دلته د دفاع وزارت د ویان ظاهر سیمه سره چې موږ خبرې کولې نو موږ ویل چې په دغه حادثه کې وطن د ملي اردو سرتیري وشل سوي دي او دغه راز 15 تنه ټپیان دي. بل پېښه بیا د کابل د ترخیل په نامه سیمه کې شوی ده چې هلته 2 ملي اردو سرتیري او 2 ملکي وګړي ټپیان دي. دواړه حادثې نن سهار شاوخوا 6:30 بجې وسولې او ولو طالبان هم مسؤلیت منلې ده د دواړو پېښو.
صحیح شو، ډېره مننه تاسو.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تیر ورځ د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزه همکارۍ او تړون لاسلیک شو. تر لاسلیک وروسته د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې وویل دا تړون د افغانستان یو گاونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی وستایو چې د تړون د هرې نقطې جدي مطالعه او ارزونه کړې و. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې د افغانستان د ملي امنیت شورا نوی مشر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د تړون تر مخه به امریکایي ځواکونه وکولای شي چې د روان کال تر پای وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. له واشنگټن سره د امنیتي همکاریو تړون ته ورته یو بل هغه هم تیر ورځ د کابل او ناټو په استازیتوب حنیف اتمر او موریتس یوخیمز لاسلیک کړ. د دواړو تړونونو تر لاسلیک وروسته ولسمشر اشرف غنی احمدزی د پخواني ولسمشر حامد کرزي ستاینه وکړه چې په دې ترڅ کې له زیاره کار اخیستی وو او د امنیتي همکاریو د تړون هره برخه یې ارزولې وه. غنی د خپلې وینا پر مهال وویل له واشنگټن سره شوی تړون د افغانستان یوه ګاونډي هیواد ته هم خطر نه مخامخوي.
هیچ خطر از این قرارداد برای همسایه های ما متصور نیست.
دوایی لده قرارداد از موږ گاونډیو ته هیڅ ګواښ نه ولاړیږي. د افغانستان هیڅ گاونډی باید د دې تړون په تناظر کې ځان په خطر کې احساس نکړي، ځکه چې دا تړون یوازې او یوازې د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره کیږي.
ثبات افغانستان و رفاه افغانستان صورت میگیره.
اشرف غنی احمدزی زیاته کړه د امنیتي همکاریو د سند تر مخه به د افغانستان خاورې ته د ولاړو جدي خطرونو مخنیوي شونی شي.
که خدای ناکده ایمو خاوره جدي خطر سره مخامخ سي، بیا هم د هغه په چوکاټ کې موږ خاصه غوښتنه کولی سو او ایمو غوښتنه به د جدي توجه او فوري توجه لاندې ونیول سي، تر څه دوه دولت په ګډه او بیا ناتو او افغانستان اوکراسي اقدام وکړي.
تر لاسلیک وروسته د وینا پر مهال په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم وویل د امنیتي همکاریو سند له افغانستان سره د امریکا مرستو او په هغه هیواد کې د ناټو د نوي ماموریت لپاره لار برابروي. کنینګم زیاته کړه دا تړون به له افغانستان سره سره د سیمې د ثبات په ټینګولو کې هم مرسته وکړي. تیر کال په کابل کې شوې لویې جرګې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو منظوري ورکړې وه، خو دا تړون د پخواني ولسمشر حامد کرزي د نه لاسلیک کولو له کبله د اوږد ځنډ ښکار و.
د پامیر ساحل رپورټ په اوریدو د امریکا او ناټو مشرانو د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی. د دې تړون تر مخه به په افغانستان کې د روان میلادي کال پای ته رسیدو وروسته لس زره امریکایي سرتیري پاتې شي، خو د 2015 کال تر پای پورې به د دې ځواکونو شمیر 50,000 ته راکم شي او وروسته به په تدریج ټول افغانستان څخه ووځي. په دې اړه نور تفصیل اجمل انڅخه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی دی او د افغانستان او امریکا په اړیکو کې و تاریخي پیښه بللې. نوموړي په یو بیان کې ویلي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په دې اړه خبریالانو ته وویل ښاغلی ارنست وایي د امریکا متحده ایالات په کابل کې د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک له کبله افغانستان ته مبارکي وایي. دا تړون د دواړو لورو د مذاکره کوونکو ډلو د دوه کلن سخت کار وروسته ترلاسه شوی. دا دوه اړخیز امنیتي تړون د افغان حکومت لخوا د هغې بلنې استازولي کوي څو د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ هغه اړیکې پیاوړي کړي چې په تیرو 14 کلونو کې رامنځته شوي. همدارنګ به زموږ پوځیانو ته ضروري قانوني چوکاټ برابر کړي څو د دې کال لپاره تر رسیدو وروسته په افغانستان کې خپل دوه جلا ستونزمن ماموریتونه پر مخ یوسي. سپینه ماڼۍ وایي دا دوه جلا ماموریتونه د القاعده شبکې ځپل او افغان امنیتي ځواکونو ته د سلام مشورو او روزنې برابرول دي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت نوي سلاکار حنیف اتمر په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کنینګم سره دا تړون لاسلیک کړ. په همدې مراسمو کې یو بل هوکړه لیک هم لاسلیک شو چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پاتې کېدو ته زمینه برابروي. د ناټو عمومي منشي اندریس فوګ راسموسن هم د دې هوکړه لیک د لاسلیک هرکلی کړی او ویلي دي چې دا تړون په افغانستان کې د ناټو نوي ماموریت ته چې افغان امنیتي ځواکونه ته د روزنې مشورې او د هغوی د ملاتړ ماموریت ته بڼه ورکوي. نوموړي ویل موږ د دوامدار مشارکت له لارې تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان د ملي اردو تمویل د دولتي ادارو د پیاوړتیا او د سیاسي او عملی همکاریو د لا پراختیا په برخه کې د خپل مرستو په ژمنو ولاړ یو. دا یادونه ورده چې مخکنی افغان ولسمشر حامد کرزي له امریکا سره د دې تړون لاسلیک کول رد کړي وو او د دې تړون تر لاسلیک مخکې په افغانستان کې د سولې د خبرو پایل د خپل څو شرطونو د یو شرط په توګه یاد کړی وو.
اجمل اند اوریدونکو، پرون په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وویل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون د یو گاونډي هیواد لپاره هم خطر نه ولاړوي. دا چې پاکستان د دې امنیتي تړون په اړه څه دریځ لري او آیا پر دې اعتراض لري او کنه، دا پوښتنه په امیر ساحل په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لیوه مشر سینیټر افراسیاب خټک سره څېړلې ده.
زما خیال دی چې پاکستان حکومت مخکې نه ویلي وو چې دا د افغانستان پورې اړه لري او امریکا پورې اړه لري، نو ما یقین دی چې هر هغه څوک چې افغانستان کې ثبات استحکام غواړي د دې کار مخالف ځکه نه وي چې هیڅوک نه غواړي چې خدایمک افغانستان کې یو خالیګا منځ راشي، ویکیو منځ راشي، ځکه چې هغې نتیجه کې چې کوم پیدا کېدای شي، بې ثباتي یا بدن پیدا کېدای شي، نو هغه به صرف افغانستان ته خطره نه وي، بلکې د افغانستان ګاونډي هېوادونو ته هم د هغې نه خطره پېښ شي. لہٰذا زما چې څومره خیال دی، پاکستان حکومت په دې اعتراض نه کوي.
په دغه تړون کې دا یو خبره پکې ده هم ده چې که افغانستان خاورې ته خطر ورپېښېږي، نو افغانستان، امریکا او ناټو کولای شي چې درې واړه د دغه خطر د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. کچېرې د وسلوالو لزالو چې اکثر تور پورې کېږي چې په پاکستاني قبایلي سیمو کې دي، که له هغې ځایه خطر پېښېږي او درې واړه اقدام کوي، نو د پاکستان لپاره به ستونزمنه نه شي دا مسله؟
زما خیال دی چې دا خبرې زیاتره تیوریکي خبرې، ځکه دي چې دا خو اوس هغې فوجونه واخلي، دا چې د هغې فوجونه هلته دومره کاله وو، د کشالات واده د اجلاتو دواړو طرفونو ته، نو چې هغه وخت دومره راپېښه نه شوه، نو اوس خو ما خیال نه دی چې داسې ډېره جدي خبره ښکاري. البته دا ده چې پاکستان کې هم دا سوالونه خلکو ذهن کې شته چې پکار دا ده چې اوس هلته نه خارجي قوه وځي، نو باید چې د پاکستان او افغانستان منځ کې تعلقات ته یو نوی نظر وشي.
خټک صاحب دار ته وایي چې د امنیتي همکاري او دغه تړون چې په څه ډول باندې لیکل شوی دی، آیا دا د دغه ضمانت یا ګارنټي ورکوي چې د افغانستان د خاورې د ساتنې لپاره او د افغانستان د سولې او د ثبات رامنځته کولو لپاره به رول ولوبولی شي، که نه دا یوازې کاغذي کاروایي تاسو ته ښکاري؟
په دې معنی مفهوم نه ده، ځکه چې تاسو یاد شي چې کله د شوروي قوه ووتې، نو افغانستان کې د څه تضمین یا ګارنټي موجوده نه وه. هغې له کبله چې کوم مشکلات را پیدا شو، هغه تاسو ولیدل چې ټوله دنیا دهشتګردي د خطرې سره مخامخ شوه. لهذا دا یو قسم ته د فزیکي یا جسماني قوت په ځای باندې، دا یو سیاسي او یو قسم ته د دنیا لخوا نه او د نړۍ مختلفو هېوادونو لخوا نه یو قسم تضمین دی. نو په دې لحاظ سره خو دې کې وضع شته، دې خپل یو اهمیت دی. ما یقین دی چې کله افغانستان کې حالت نور هم ښه شي، نو بیا به شاید د دې ضرورت پاتې شي، خو دا ده چې په دې موقع شاید څه ضرورت شته.
د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی همکارۍ او د تړون لاسلیک کېدو په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند لیوه مشر سېنېټر افراسیاب خټک سره زما د همکار پامیر ساحل مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د قبایلي سیمونو د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک شکایت کوي چې په کمپونو کې ورته د امنیت مناسب انتظامات نه دي شوي، او دا چې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه خلک وایي د دې لپاره چې دوی په سیمه کې د امن په خاطر خپل کورونه پرېښودل، نو حکومت باید د دوی د کمپونو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دوی په کمپونو کې د امنیت پوره انتظامات کړي دي. په دې اړه د انیسه اجمل رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې رتی رتوار پرست خیبر پختونخوا په انګو کې د کډوالو په یو کیمپ کې چاودنه وشوه چې پکې اته تنه وجل شول. د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت په کیمپونو کې د امنیت مناسبه انتظامات نه دي کړي. د کرم ایجنسی نه بې کوره شوی محمد سخی د محمد خواجه کیمپ د امنیت په اړه وایي. بلخوا په کمی سملې کې د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو مشر غازی ګلاب جمال وایي چې په محمد خواجه کډوالو کیمپ کې د اورګزو خلک له تیرو خوښه 15 کالونو راهیسې اوسېږي، خو نوموړي وایي چې حکومت دغه خلکو لپاره د امنیت هیڅ اقدامات نه دي کړي.
هیڅ شک نشته چې د هغو خلکو سکیورټي څخه حکومت ذمہواري ده. ظالمانو 15 کال وشولو، نو د حالاتو ته وګورئ، په کار دي چې کم از کم کمپاونډري وال نشو جوړولای د کیمپ دا، نو کم از کم کانټینر تر خو ولګي کنه.
غازی ګلاب جمال وایي چې دوی د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای او د خیبر پختونخوا حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي چې دغو کډوالو ته امنیت ورکړل شي، خو نوموړي وایي چې د ډیرو کالونو راهیسې داغي دغه غوښتنې نه پوره کیږي. خو بلخوا د پی ډی ایم ای ویاند لطیف الرحمن وایي چې دوی په کیمپونو کې د امنیت پوره انتظامات کړي دي او هڅه کوي چې له کډوالو سره په هر ډول پوره مرستې وکړي.
اته
لکه خلک بې کوره شوي دي، نو موږ هغوی تا د خیمو، د وایانو، خوړو او د موبایل د لارې د غوښتنو د پوره کولو پوره سہولتونه ورکړي دي. د کیمپونو په خواوشا کې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای کړل شوي دي، خو کله نا کله داسې بده پیښه را مخې ته شي، څنګه چې د هنګو د کیمپ وا. موږ په کیمپونو نظر ساتو او د پالیسۍ تر مخه په کیمپونو کې امنیت او مینجمنت هر څه شته.
خو بیا د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې ایف ٹی ایم اے ویاند عرفان الله وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې کیمپونو ته سیکیورټی ورکړې او هڅه کوي چې په راتلونکي کې نور هم ښه کړي.
یو نیو درانی کیمپ کورم ایجنسی کې دی او بل کیمپ سره بکه خیلو کې دی چې موږ سره سیکیورټی انتظامات موجود دي. د سیکیورټی انتظامات د توکسرای کیمپ هم موجود وو خو پاکستان کې یو ځای هم محفوظ نه دی. سیکیورټی اهلکاران چې کوم دي خپل طرف نه کوشش کوي چې داسې قسمه واقعیت ونه شي خو خپل سیکیورټی سخته کړی نورم دي.
دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې خوشالس لکه خلک بېکوره شوي دي. د دې نه وړاندې هم د پوځي عملیاتو له وجې د خیبر ایجنسۍ جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کورمې او رګزو د یو شمېر سیمو نه خلک بېکوره شوي وو او د دغه خلکو څخه یو شمېر اوس هم په کیمپونو کې اوسېږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د نیمه قبایلی سیمې ایف آر ټانک د جنډولي اوسیدونکي وایي د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستانی پوځ د شو عملیاتو له وجې جنډوله بازار په بشپړ توګه تباه شوی او دا چې پترس کې د سیمې د اوسیدونکو د کار روزګار وسیلې له منځه تللې دي. د دې خلکو په خبره حکومت ور سره تر دې دمه د دغه بازار په بیا جوړولو کې مرستې نه دي کړې. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د ایفار ټانک جنډولا اوسیدونکي عبدالله ننګیال بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د 2009 کال ستمبر میاشت کې د پوځي اپریشن لامل جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونه نړیدلې دي چې پر ځای اوس حکومت پارک جوړ کړی دی او د 500 کالو تیرېدو باوجود یو دکاندار ته هم نه معاوضه ورکړې شوې او نن دغه بازار په بدل کې کمبل د کاروبار ځای ورکړې شوې ده.
نو موږ واکمنو قوتونو چې کوم د سر تړلې خصوصي تور چې کوم تړلې خلک دي چې دا شی په لاس کې دی هغه ته زموږ دا خواسته چې خدا را خدای ته وګوره زموږ دا خواسته منه چې دا خلک بې روزګاره بش کې خلک تعلیم ته پرېږدي خلک روزګار برابر کې او چې کوم بازار روان شو یاد دوی په خپل جوړ کې او یا چې کوم ځای چې دی هغه دې موږ ته اجازه راکړي چې موږ هلته په خپل باندې دکان نه جوړ.
د جنډولی یو بل اوسیدونکي الله خان مشال رډیو ته ټلیفون له لارې وویل چې په جنډولا بازار کې د کروڑونو روپو کاروبار وو خو د بازار د ورانېدو وروسته د روزګار سبل لار نه لري.
مالی وسط ټول خراب شوی دا زړه په دې ولا ما په چی تعلیم نه سکولای او شې نه سکولای او زه دا نه غواړم چې موږ په بارات موږ بچی بیا خپل ټوپ کا واخلي بیا په بارات حالات سره روان زدا خپل کوم چې مشته د خپل موزه ملو سي کاروبار چې کم دا داخل کاروبار دوباره شوی کوم چې بچی ته تعلیم وکړي.
په خیبر پختونخوا فاټا کې د قدرتۍ آفتونو او بدامنۍ له وجې متاثر شوی کاروباریانو سره د مرستې لپاره د سمیډا په نوم اداري چیرمن جاوید خټک څخه مو چکله د جنډولا بازار د کاروباریانو سره د مرستو په باب له پختل نو د هغه وینا وا
وزټم شوی دی مونږه فایلونو تیارولو لپاره چې کوم وزټ کیږي کوم اسسمنت کیږي هغه شوی دی چې هغه کې د پاکستان آرمی هم رول لري لکه هم د خلک موټیویټ کړی دی بقاعده چې خلک بیا آباد شي خلکو ته بیا روزګار ملو شي. نو مونږه په هغه سره په کوارډینیشن کې یو څه ډاکومنټیشن څه کاغذونه د سیدی چې هغه دغه پروسیسنګ د پر ضروري نو هغه هغه کسانو لپاره رسولي نه چې څنګه ورسې نو ان شاء الله مونږ به کوشش دا کوشش زر نظر داغه مونږه اپروول والو او د خلک بیا ریهابلیټیټ شي دوی خپل روزګار په خپل ځای باندې ملو شي.
د زیو لس په وینا جنډولا بازار کې د 500 څخه زیات دکانونو هواریدو او روزګار بندیدو لوجه شاوخه 2000 کورنۍ نیخ په نیغه اغیزمند شوې دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو ویل کیږي چې په پاکستان کې په یو ورځ د اختر مانځل یوې مودې راهیسې د دې هیواد د دینی عالمانو ترمنځ د اختلاف یو نقطه پاتې شوې ده. د راتلونکي لوی اختر مانځلو په حق له هم د پاکستان دینی عالمان دوه ډلې شوې دي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پیښور قاسم علی خان جمعه مفتی شعبودین پوپلزی اعلان کړی دی چې په سعودي عرب کې به لوی اختر په 14 اکتوبر وي، نو دوی به په 15 اکتوبر لوی اختر کوي. بل په لوی احتلال کمیټه مشر مفتی منیب الرحمن اعلان کړی دی چې ټول پاکستان کې به په 15 اکتوبر لوی اختر وي. لکه دا خړو کې اختر د میاش په لیدو باندې دا ځل عالمان او مفتیان په قربانۍ باندې هم اختلافات لري. یو ډله وایي چې په شرعي لحاظ سره 15 اکتوبر د اختر دریم ورځ راځي، نو په کار ده چې خلق هم په دغه ورځ قربانی وکړي، ځکه چې روستو بیا اجازت نشته. خو بل طرف ته بیا بل ډلوای چې اختر او روژه په میاشت لیدو ده، نه چې موږ د سعودي عرب تقلید وکړو. دې لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور نه مفتی اختر او رگزی اووی چې حکومت کوم اعلان کړی دی نو دا سم دی، خو که د چا شک وي نو هغه دې د 15 اکتوبر د اختر په لومړۍ ورځ خپله قربانی وکړي.
زیاته پیچیدګي ځکه پیدا کیږي چې کله موږ د دین اسلام حواله سره یو سیاسي مفاد حصول لپاره یا سیاسي ماحول پیدا کول لپاره خبرو وکړو. بنیادی وجه دا ده چې موږ د دې خبرې پابند یو کا موږ د دې احتیاط لمنا داس نه نه کول غواړو. دا حل بیا دا ده چې موږ ته پکار دا ده چې د اولې ورځې مازیګر ټیم کې موږ قرباني وکړو، هغه د دویم او دریم ورځ چې دا هغه د موږ قرباني ونه کړو، دا هغه خلکو لپاره دی څوک چې د وهم ښکار دي. حالانکه زما په نس باندې څنګه چې د شرعي اصول او قواعد مونږ تخایي کدا هوی و ما ته مورز راځي، خو دلته چې زمونږ دویمه دریمه یې نه قرباني کیږي.
همدارس کله چې مشال ریډیو په دې اړه د دیر سره تعلق لرونکي مفتی فضل منان عبد نو پوښتل، نو د هغه ویناوه
نو دا ښکارا خبره ده چې په سعودي کې کو په 14 باندې کې مشي او په پاکستان کې په 15 مشي، او په 15 تاریخ باندې کې چې په پاکستان کې اخترې، نو دغه د 15 د مازیګر د نور د پریوتو نه پس بیا خو هغه ورځ ختم شولې، نو په دغه ورځ باندې کې قرباني د نور د پریوتو نه مخکې مخکې کېدلې نو جایز ده.
یاد دې وي چې تیر وختونو کې وفاقي حکومت او د خیبر پښتونخوا ولس به وړو کې اختر جدا جدا او لوی اختر یو ځای مانځلو، خو دا ځل په لومبي ځل لوی اختر هم جدا جدا مانځي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د پیښور پر رنگ روډ د اختر د قربانۍ څارویو لپاره جوړې منډای ته د پام وړ شمېر څاروي وروړل کېدل پیل شوي دي، خو خلک بیا د دوی له لوړو بیو سر ټکوي. د قربانۍ د څارویو خرڅونکي وایي چې دغه څاروي له پنجاب راوستي دي چې د دوی په خبره پر لارې خرچې پرې شوي دي. دا سوداګر دغه راز وایي چې د منډای خرچې هم ډېرې دي. له پیښوره پرې د غلام غوث رپورټ اورو.
د لوی اختر د رانیز دی کېدو سره سم په پیښور کې ګڼ شمیر خلکو د پیښور رنگ روډ د سارو د منډای مخه کړی ده، او خلک وایي سخ کال د قربانۍ لوی او واړه ساروی ډیر ګران دي. د لړکی په پیښور رنگ روډ د سارو په منډای کې یو سپینګری حاجی سلیم مشال ریډیو ته وویل،
هغه ریډونه ډیر جگ دی والا جن ډیر زیات جگ، تقریبا د پروس کې 1000 روپیه یو ګل جگ به کوي دی. پروس کې به موږ په 15 پاله زراغ ته اوس باغه په 50 وې زراغ پر د اخر ورځ کې بیا ګور یا به اخر ورځ بیا خار ده نشي یا به خګرانی.
او یو بلتن نثار احمد مشال ریډیو ته د لویو سارو د نرخونو په اړه وویل،
چې کم ساروی د ما خوخیږي هغه راته د 2.5 روپۍ وي 2 لک روپۍ وي، چې زه ورته 10000 وي ماته وي چې ضرور مخکې تیریگا. نو آخر دا خلک سکی مونږ د سنت ابراهیم نه رستو کوي یا زمونږ حکومت شته چې د دې پښتنو کې.
او امیر نومي یو بلتن د سارو د نرخونو په لړ کې لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل،
نو مو خو زیات تر ګورو چې یار مونږ داسې او 15 شپې ته اویا پورې مونږ داسې او سروے ملاؤ شی آگا خو جی زیادتر بیا 1,10,000 1.5 لاکھ باز داسې موږ سروي کتلی چې هغه 2.5 لک 3 لک روپے بیا کوي.
د قربانۍ د سارو د دې لوړو نرخونو په لړ کې مې چې کله د 400 روډ د واحد غړې د سارو د یو خرڅونکي شهزاد نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سروي د پنجاب نه راوستلې دي، او د سارو د راوستلو ترڅنګ د دوی نه په منډای کې هم ډېری خرچې شوې دي.
او الله ما کې 500 روپے او 100 روپے چټه شو په سروي باندې تا چې هغه ځنه بیا کور ته بوجین 2000 روپے گاڑی والا کرے گواڑی پسل 1.5 روپے مولا زین ولے نو دل تو خرچی کی روزانہ کم سے کم 2000 روپے خرچہ کی دا خود تک ساتل تو اسن خبر خونه دا.
دا یادونه وړ دا چې د پیښور ترڅنګ سخت کال د پاکستان په نورو خارونو کې هم ولس د سارو د لوړو نرخونو خبره کوي، ولې بیا هم د سارو په میلو او منډایانو کې د سارو خریداري دوام لري، او د سارو په میلو او منډایانو کې ډیره ګڼه ګونه لیدل کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا نړۍ رنگونه، دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه، هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی د منور شانه به لند خبرونه وره.
نن سهار په کابل کې په افغان امنیتی ځواکونو تر سره شوې دوه بیلابیل ځانمرګي موټر بم بریدونو کې مرګ ژوبله اوخته ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي یو پیښه نن سهار خو 6:00 بجې د کابل پوهنتون په سړک د کارتي چار په سیمه کې رامنځته شوې چې پکې لږ تر لږه 5 سرتیري وجل شوې او 15 ژوبل شوې دي. دویم برید همدغه مهال د کابل په ده سبز سیمه کې شوې چې پکې شپږ امنیتی سرتیري ژوبل شوې. وسلوالو طالبانو د دې بریدونو ذمہواري منلې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په تعلقاتو کې یو تاریخي مقابله لیدو ویل دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان په اوږدمهالي امنیت کې مرسته وکړي. د سعودي عرب نه پیښور ته د حجانو د واپسي سلسله به د رواني میاشتې په اتمه نیټه شروع کیږي چې د رواني میاشتې تر اوومه نیټه به دوام ولري. چارواکي وایي ټول جازونه به د ورځې را رسیږي او حجان به د تیر کال په شان د هوایي ډګر نه قیوم سټیډیم ته بوتللې شي. د امریکا صدر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په سپینماڼۍ کې لیدل کاته کړي چې پکې په اقتصادي همکاري او د امنیت په معاملو خبرې اترې شوي. د افغانستان امنیت او د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې خلاف نړیوال جنگ هم د سپینماڼۍ دغه ملاقات په اجنډا کې شامل وو. د برتانیا وزیر دفاع مایکل فیلن وای برتانوی جنگی جازونو پرون د اسلامي دولت نیمه وسلوالې ډلې خلاف په عراق کې خپل ولنی بریدونه شروع کړل. نو موړي ویل برتانوی جنگی جازونو په شمالي عراق کې د درنو وسلو یو مرکز معلوم او په نخښه کړ او د دغه لوجه د دغه مرکز لوجه کورد ځواکونه د خطر سره مخ وو.
لن خبرونه مو د منور شانه اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالې رابیا اکرم خان نور.
جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد های کورټ تقریبا د تیری 2 میاشتو راسي رواني درنو په اړه د یو مقدمه اوریدنې په وخت یو مهم انساني اړخ په حق له زوري هدایت جاری کړی دي او ویلي دي چې د نګون کې دواړو سیاسي ګوندونو لکه مسکه ماشومان په احتجاجي درنو کې ان دي راوصل پکار. ادارې لیکي عدالتونو ذمہواري وي چې د قانون مطابق د ماشومانو د حقونو حفاظت یقیني جوړ کړي. ادارې په وینا ماشومانو حقونو تحفظ په اړه د عدالتي حکم نسوک هم انکار نشي کولای. کار د چې دا هدایت صرف د اسلام آباد درنو پورې محدود نه وي بلکې هر قسمه سیاسي احتجاجونو نه علاوه ملکی او غیر ملکی حکمرانانو هر کلی او نورو د سرو لپاره هم د ماشومانو راوستل دي ممنوع وګرځول شي. ادارې اخیره کې لیکي هله پکار ده چې د عدالت د هدایتو پر وړاندې به حکومت ضروري احکامات جاری کوي. اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یو اجلاس کې په هر سطح د تعلیم معیار د ښه جوړولو د عزم اظهار کړی دی او ویلي دي چې د تعلیم لپاره حکومت یو غټ کم مختص کړي دي. ادارې دي کې د تعلیم اهمیت نه انکار ممکن نه دي خو مخ په زیاتیدونکو آبادۍ لپاره سرکاري سطح د تعلیم په شوبه کې د ضرورتو پوره کېدل ممکن نه ده. سرکاري تعلیمي ادارې معیاري تعلیم ورکولو کې ناکامه شوې دي. ادارې وايي اربونو روپو بجټ مختص کولو باوجود نن هم زموږ د پرایمري سکولونو حالت دا دی چې خپل استادان خپل بچو باندې په سرکاري سکولونو کې سبق نه وايي او پرایویټ سکولونو ته ترجیح ورکوي. ادارې مخ کې لیکي د تعلیم معیار ښه کول لپاره د کتنې نظام مضبوط جوړ ول پکار دی او دا شوبه سیاسي مداخلت او د دباونه د آزادولو ضرورت دی. مشرک رسپان خپل ادارې کلی کې چې په سپریم کورټ کې جسټس جواد اسخواجه د یو اوریدنې په وخت ویلي دي چې آیا هر حکم به عدالت ورکوي د حکومتونو څه ذمہواري ده چې ټول کارونه په عدالت پریږدي او خپل په سکون کینی. ادارې وایي دا زموږ د ملک بدقسمتي پاتې شوې ده چې ادارې کار نه کوي او خلک بلاخر عدالت ته ځي. ادارې په وینا لیډی هیلت ورکرانو نوکریانې صوبایي حکومت تر هغې پورې پخې نه کړې تر څو چې سپریم کورټ د احکاماتو خلاف ورزي په اړه د توهینې عدالت کاروایی شروع نه کړه. ادارې ته وی پټولنه کې فرق ختمول لپاره د ټولنې سره سره عدالتونه او پارلمان بخپل کردار لوبوي او پټولنه کې تر څو پوری دا فرق وي نو تر هغه پوری د بدلون امید نشته. ادارې لیکي په دې لړکی د پارلمان کردار هم صحیح نه دی ځکه چې هلته د اولس حقيقي نمائندګي موجود نه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنل ورسپانې په ولیکنه کې د امنیتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستانی وزیر اعظم د سلاکار هغه خبرې راغستې دي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دورې په وروستیو شپو ورځو کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه کړې دي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې په افغانستان کې د نوي جوړ شوي حکومت پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم محمد داورو.
ورسپانه وال سټریټ جرنل لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د بهنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. سرتاج عزیز وایي زموږ له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په وړومبیو کې ډېرې ګټورې خبرې شوې وې او له افغانستان سره په کاروباري او تجارتي اړیکو کې پرمختګ شوی و، خو د کال په ختمېدو کې حالات په بدلېدو شو، خو پته نشته چې دا ولې. د افغانستان د تلونکو حکومت چارواکي پر پاکستان او په خاصه توګه د هیواد په استخباراتي ادارې ISI تور لګوي چې په خپل ځمکه افغان طالبانو ته روزنه ورکوي او بیا یې د افغان حکومت پر ضد جنگ لپاره افغانستان ته لیږي. دوی دا تور هم لګوي چې له پاکستان خاورې د دوی پر ځمکه په زرګونو راکټې داخل شوې دي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي د افغانستان نوي حکومت ته یو شمېر چیلنجونه دي او باید چې ولسمشر اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې لناندیو ډډه وکړي. د ولسمشرۍ د دورې په لومړي کال کې بعد اشرف غنی احمدزی کارکردګي هله مخې ته راشي چې کله له امریکایي ځواکونو په بشپړ توګه امنیتي ذمواري او واک افغانستان ته وسپارل شي. په مقاله کې راغلي دي اشرف غنی ته به معلومه شي چې د امنیتي انتقال پروسه په سمه توګه نه روانه. یو مسله د افغانستان د ریاست کمزوري حالت دی کوم چې له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه اشرف غنی ته پاتې شوی. په مقاله کې راغلي دي د ریاستي ادارو په خرچا او د شخصي اتلافونو په وسیله حامد کرزي په واک کې پاتې شوی او ځکه لسکاله یې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړې و. مقالګون کې زیاتوي د حامد کرزي له وجې چې کوم کسان طاقتور شوي دي، کچیرې اشرف غنی د هغو سیاسي او اقتصادي ګټو ته ګواښ جوړیږي نو هغوی به ورسره جنگ کوي. اشرف غنی د خپل کمپین په منشور کې لیکلی وو باید چې د افغانستان سیاسي طبقه او د ټولنې نورې برخې دا خبره ومني چې ادارو ته احترام ضروری دی او د په خبره دا یوازنۍ لار ده چې د افغانانو په یو ریاست کې د رانغاړلو ضمانت ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د هند او امریکا مشرانو پرون وویل د دې وخت را رسیدلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او نوې اجنډا رامنځته شي. دا څرګندونې د اندېښنو ته په پام کېږي چې په دې وروستیو کې د نړۍ د دوه سترو ډیموکراسیو اړیکې سړې شوې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون تر ډېره په امنیتي او اقتصادي همکارۍ خپلو کې وغږېدل. پاره نور له اجمل انڅخاورو.
باراک اوباما او نریندر مودی پرون په سپینه ماڼۍ کې خپلو کې وکتل. دوی وویل چې د هند او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ، پانګونې او تخنیک په برخو کې د همکاریو د پراخولو زمینه څېړي. له پرونۍ کتنې وروسته ولسمشر باراک اوباما د هند صدر اعظم نریندر مودی د هغه ستونزو سره د چلن له کبله وستایي چې هندستان ورسره مخ دی. نوموړي په ځانګړې توګه یادونه وکړه چې د هند صدر اعظم غواړي په خپل هیواد کې د بېوزلو اړتیاو ته پاملرنه ډېره کړي. ښاغلي اوباما وویل زه نوموړي ته په دې هلو ځلو کې د بریا هیله کوم، ډاډمن یم چې دا به ستونزمن کار وي، خو د هند صدر اعظم په توګه نوموړي ته له لیوالتیا ډکې هڅې هم دي. د هند صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د امریکا له متحده ایالاتو سره ډېر ګډ اقتصادي لومړیتوبونه لري او پر اوباما یې فشار راوړ چې د هندوستان کمپنیو لپاره امریکایي مارکیټونو ته د رسیدو چاره اسانه کړي. د اسې شنبې د لیدنې په درشل کې سره لدی چې مودی د هندوانو د مذهبي دود له کبله روښه وو، خو اوباما په سپینه ماڼۍ کې خصوصي ماښامنې ته وربللې وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي عموما بهرني مشران په سپینه ماڼۍ کې د ورځې یو برخه تیروي او هلته د امریکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ګوري، خو په نادره توګه د هند صدر اعظم ته د اوباما د ادارې لخوا د دویمې ورځې پاملرنه د دې څرګندوي ده چې امریکایي چارواکي غواړي د هغه کس تود هرکلی وکړي چې یو مهال آن امریکا ته له همداسې ورتلو هم منع کړی شوی وو. نریندر مودی او باراک اوباما وویل چې پر اقتصادي مسلو سربیره په خپلو کې د ترهګرۍ په اړه د پټو معلوماتو پر شریکولو، سیمه ییزو اندېښنو، پاکې انرژۍ، د اقلیم پر بدلون، روغتیا او ساینسي حلو ځلو او نورو موضوعاتو هم خبرې اترې کړې دي. د دوی په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې شامل وي، چیرې چې امریکا د روان کال تر پای پورې خپل محاربوي ماموریت پای ته رسوي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا او هندوستان ترمنځ د نړۍ دوه سترې ډیموکراسۍ د ټینګې اړیکې د چین په وړاندې چې د آسیا پاسیفیک په سیمه کې زور خودنې اندېښنې راپارولي موازنه برابرولی شي. دا اژانس وایي که څه هم دواړو مشرانو په ګڼ شمېر مسلو د کوم لوی جوړجاړي اعلان ونه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې له یو بل سره به نږدې کار ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اردوونکو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام لري. امریکایي الوتکو په تیرو څلورو ساعتونو کې د سوریې او ترکیې پر پوله د یاد ډلې پر سنگرونو بمباری کړې دي چې لسګونه وسلوال پکې وژل شوي دي. اخوا بیا کوردي ملیشو هم د اسلامي دولت په نامه وسلوالو خلاف له مختلفو اړخونو ځمکني عملیات کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له رضوان مراد اورو.
د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک د ترکیې او سوریې پر پوله د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ادارې ویلي جنگي الوتکو په کوبانی ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالو سنگرونه په نښه کړې دي. راپورونه وایي چې په دې بریدونو کې شاوخوا 50 وسلوال وشل شوي دي. د سوریې او ترکیې پر پوله د کوبانی ښار اکثریت اوسیدونکي کوردان دي او دا ښار د کوردانو د یوې سیاسي ډلې لخوا کنټرولېږي. د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو سره سره د اسلامي دولت وسلوالو د کوباني ښار په لور پرمختګ وکړ. په یو بل تحول کې کوردي ملوشو هم د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد له څو خواو بریدونه پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو په 13 اگست میاشت کې د عراق په شمال کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو پر ضد خپل هوایي بریدونه پیل کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې پر خاوره د تیلو هغه تصفیه خانې هم بمباري کړې چې د اسلامي دولت وسلوالو ترې د مالی سرچینې په توګه ګټه پورته کوله. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د نړیوال ائتلاف له لارې به د اسلامي دولت په نامه وسلوال له منځه یوسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې د واشنگتن استخباراتي ادارو په لومړي سر کې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا متوجه ګواښ کم بللی و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اردن کو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګی. په افغانستان کې د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له سوګند سره په هغه هیواد کې په لومړي ځل په جمهوریت او سولې توګه د واک انتقال عملی شو. د واک انتقال او د نوي حکومت جوړښت د سیمې د هیوادونو لپاره څه پیغام لري او په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران لپاره څه معنا لري؟ د دې پوښتنې جواب د پامیر ساحل پر رپورټ کې ورو.
د ګل یا دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل دندې لوړه وکړه. غنی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د شاوخوا 12 کلونو تر واکمنۍ وروسته لومړی جمهوری ټاکل شوی ولسمشر دی چې په سولیز توګه ورته واک وسپارل شو. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت د سیمې هیوادونو ته څه پیغام ورکوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي د واک له سولیز انتقال ښکاري چې افغانان نور په سیاسي ډول خپل اختلافات هوارولی شي او خپل چارې پر مخ وړلی شي. نو دا یوازې د سیمې نه بلکې د نړۍ لپاره مثبت پیغام دی.
پیغام دا دی چې افغانان په خپلو مسؤلیتونو پوهېږي، د قدرت پر انتقال نور جګړه نه کوي او دا لازمه بولي چې سیاسي تفاهم د ملي منافعو دپاره وکړي، بیا د قدرت د انتقال دپاره جګړه ونه کړي چې هغه جګړه بیا د دوی د ارادې وځي او همسایګان مداخله پشکې کوي. دا به نه یوازې د منطقې دپاره، زموږ بین ملي شریکانو ته یو مثبت سیګنال دی چې هغوی مطمئن سول دا خپله د سیاسي قال لاستراولنه د چې موږ نوې رئیس جمهور وټوانی دي چې خپل یو لوی شریک سره باندې ملي امنیت قرارداد کړی.
د افغانستان دوه گاونډي هیوادونه ایران او پاکستان په ځانګړي ډول د هغه هیواد پر چارو نظر ساتي. د کارزی د واکمنۍ پر مهال کابل په بیا بیا پر تهران او اسلام آباد د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې تور هم پورې کړی دی. په افغانستان کې د واک سولیز انتقال پر ایران او پاکستان څه غیز لرلی شي؟ د آزاد اروپا رادیو د ایرانی څانګې مشر ارمان مستوفی وایي پخوا د ایران لپاره لویه مسأله په افغانستان کې د امریکا موجودګي و، خو اوس د کابل او واشنگتن د امنیتی تړون لنډ موده خای تهران زیات خپه نکړي.
یو نو ویل دټ ایران فرام د بیګینینګ واز اولویز اگینست امریکن پریزنس ان افغانستان از ویل از ان عراق.
دی وای تا ته معلومه ده چې لپایله ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا د حضور یا موجودګۍ خلاف وو. په افغانستان کې د امریکایانو د ژوند تریخولو لپاره ایران هر هغه څه وکړل چې کولای شول، خو په اوسنی حالت کې دا ښکاري چې ایران به د کابل او واشنگټن امنیتي تړون په اړه یوازې د مخالفت څرګندونه کافي وبولي. د تړون دوه کلنې محدودې مودې ته په کتو دا ګرانه ده چې وانګیرل شي چې ایران به د افغانستان د نوي حکومت پر ضد عملی اقدام وکړي.
The new Afghan administration.
خو په کراچۍ کې د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث وای په کابل کې د واک جمهوری او سولیز انتقال ډیره ښه خبره ده. البته د اسلام آباد او کابل اړیکی با په راتلونکو کلونو کې هم له لویو ننګونو سره مخامخ وي.
اس چیز کا اشاره هر کس نہیں کرتے ہیں کہ جو دو طرفہ تعلقات ہیں پاکستان افغانستان کے.
په کابل کې د نوی حکومت راتک د دې خبرې اشاره نه ورکوي چې د دوانو هیوادونو اړیکې به هموار یا خپاتې شي. په رښتینې معنا مشکل وختونه را روان دي. د پاکستان او افغانستان ترنګلتیاوی به پر خپل ځای پاتې شي. پښتنه داده چې آیا دوانو حکومتونه به په راتلونکو کې د باور د کمی ختمولو لپاره په جدي ډول هڅه وکړي او کنه؟ د باور کمی یوازې د هیلې له خودلو یا د خواهش له څرګندونې سره نه ختمیږي. د دې لپاره جدي اقدام ضروری وي.
د پوهانو په اند که یوې خواته په افغانستان کې د نوي جمهوري حکومت انتخاب مثبت اشاره ورکوي، نو بل خوا کابل ښایي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان سره د اړیکو د نوعیت یا بڼې په ټاکلو کې له ننګونو سره مخامخ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د نوي افغان ولسمشر او د نوي حکومت نه غواړي چې د افغانستان د اقتصادي بنسټونو رغونې او همدارنګه د سولې راوستلو د قانون د پوره حاکمیت لپاره د عملی اقدامات وکړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د خوست اوسیدونکي مشال رادیو سره په خبرو کې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزي څخه غوښتنه کوي چې باید نوی حکومت د تخصص او وړتیاو پر بنسټ جوړ شي ترڅو په ملي روحیه افغانستان او خلکو ته رښتینی خدمت وکړي.
قمر خان کمران د خوست یو تن اوسیدونکی یم. لومړی ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزي ته د نوي ولسمشرۍ د دندې د لوړې چې دوی په وخت مبارکي یم، او د دنه مهیله دغه ده چې دوی د یو تخصصي کابینه جوړه کړي ترڅو په تخصصي کابینه کې هیڅ د ډول چې قومي سمتي نژادي توپیرونه موجود نه وي او ملي والی په افغانستان کې په واقعي توګه رامنځته شي.
منم زبی الله ده د افغانستان نوی ولسمشر یو پیژندلې څېره ده چې په ملي حل ډېر لوړ دی. همداشان په مدیریت او پلان جوړونه کې خورا زیات مهارت لري. نو په دې اساس موږ امید لرو چې په افغانستان کې به سوله ارامي راشي او افغانستان به له دې بدبختۍ څخه ووځي.
د خوست دوه تنه نور اوسیدونکي وایي چې نوی حکومت باید اقتصادي بنسټونه ورغوي، د نړۍ اقتصادي مرستې را جلب کړي او د نړۍ د هیوادونو سره د دوستۍ اړیکې لا پراخي او ډیرې کړي.
نوم انجینر مجیب ده. د نوی حکومت څخه مهیل آدادو چې دای د قانون د حاکمیت د سرتسری سولې لپاره د ملي وحدت لپاره او یوه بله خبره چې د ډېره دونه کوله د مکافات او مجازاتو قانون د پلي کولو لپاره دای ډېره هڅه وکړي.
ایمن هم حبیب الله ده د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زه د ډاکټر صاحب اشرف غني د نوی حکومت نه دا غوښتنه کوم چې د افغانستان اقتصادي زیربناوې ورغوي او د نړۍ د بیلابیل هیوادونو اقتصادي مرستې را جلب کړي چې کوم خلک بیکاره دي هغه ته د کار زمینه برابره کړي.
نوم انجینر محمد جان ده. ډاکټر صاحب اشرف غني او با صلاحیت سړی ده او کده چې د افغانستان د پرخیلو سره وړنې ولیری او د افغانستان اقتصاد کوي کو همو ورته امید لري چې د افغانستان ته پیشرفت ورکو د خارجي دولتو سره د افغانستان اړیکې ښکو.
یاد دیوی افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي د دوشنبه په ورځ د لوړې وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې په حکومتي نظام کې به پراخ اصلاحات راولي، د سولې لپاره به کار کوي، د اداري فساد پر وړاندې به ټینګه مبارزه کوي او د دولت په درېګونو قواوو کې به پراخ اصلاحات عملي کوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1520 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013
پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اوه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ له لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر او دغه ځای پاکستان ته کډه شوي خلک په انتخاباتو کې د خپل رایو کارولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دې لیکنې مهمه برخه له انیسه اجمل اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکي د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او له کشمیره پاکستان ته د کډوال شوي خلکو بنیادي حقونه له نوو چیلنجونو سره مخ دي. د دغه سیمې سپریم کورټ د هغه درخواست قانوني او آئینی اثراتو جاج اخلي چې پکې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې د کډوالو لپاره د 1200 د ختمولو غوښتنه شوې ده. مجلې کې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم یو انتظامی مشر وي او ولسمشر یو آئینی مشر وي. د پارلیماني جمهوري نظام په دې لانجمنه سیمه کې په کال 1900 کې د رایه چونې د حق په بنیاد جوړ کړل شو. د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې یو څلوېښت کسان په مستقیم ډول او اته کسان په غیر مستقیم ډول منتخب کیږي چې ورسره په اسمبلی کې د ټولو څوکو شمیر یو کم 50 جوړیږي. مقاله کې په دې اصل وخت کسانو کې شپکړي د جمهور راغلي خلک منتخب کوي او شپک بیا د کشمیر سیمې کډوالو یو وشت غړي بیا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر خلک منتخب کوي. فارن پالیسی لیکي په انتخاباتي پروسه کې د کډوالو سیټونه هم مهم کردار لري ځکه چې د دې ګټل نسبتا اسانه وي. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د حکومت د خوندي کولو لپاره سیال ګوندونه په دغه سوکو د بریا ترلاسه کولو لپاره دا مهم ګڼي. مقاله لیکي په دغه سیمه کې په انتخاباتي نظام کې هر یو انتخاباتي عمل د ولسي ازادۍ سرغړونې په ګوته کوي. د ټولنې په مختلفو برخو کې داسې قسمه مخبزیاتي دونکو اندېښنې دي چې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په اسمبلی کې سوکې د برابرۍ په بنیاد نه ورکول کیږي. په لومړیو کې د کشمیر د شخړې په اړه په حتمی پریکړه کې د سند لوجې د کشمیر کډوال د پاکستان په مختلفو خارونو کې په آرزي ځایونو کې پر ځای کړل شول او بیا وروسته دغه کډوالو ته د پاکستان په مختلفو خارونو کې په مستقله توګه د اوسېدو اجازه ورکړل شوه او بیا د 1915 او د 1901 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د جنګونو لوجې نور خلک کډوال شول او بیا د 80مې لسیزې په وروستۍ برخه کې د انتها پسندۍ پر مهال هم کشمیری کډوال پاکستان ته لاړل. د مجلې تر مخه هغه کسان په پاکستان کې دننه اوسېږي غیته د رای اچونې دوه حقونه دي. دوی د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلی د انتخاباتو ترڅنګ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر د اسمبلی په انتخاباتو کې هم ووټونه اچول شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر ځکه یو څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو د پاکستان ډان ورځپاڼې پر وپاڼه خبره شوې یو لیکنه کې په پاکستان کې د پولیو د خاتمې پر حکومتي هڅو یو لړ نیوکې شوې دي. لیکن وايي هغه پروګرام چې د هیواد حکومت د صحت نړیوالې ادارې د وړاندیزونو پر وړاندې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره پیل کړي موثر نه دي. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون باچا اوري. د ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په تیره مې میاشت کې چې کله په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 450 ته ورسید نو د صحت نړیوالې ادارې WHO دغه حالت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د ادارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د پولیو رنز د مخنیوي په خاطر د څارنې ځانګړي مرکزونه جوړ کړي او دا چې د هیواد وزیر اعظم دی په دغه پروسه کې ذاتی دلچسپي واخلي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت د صحت نړیوالې ادارې پر دغه وړاندیزونو عمل وکړل په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیر درې چنده سیوا شو. په دې وروستیو کې په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم چې له پولیو ناروغۍ څخه پاکي صوبې ګڼل کېدې د دې رنز یو شمېر کیسونه ثبت شوي دي. لیکنه کاږي د ګزرن یا پولیو د مخنیوي اوسنی حکومتي پروګرام خپل موثریت له لاسه ورکړی. د دې پروګرام ستراتیژي په داسې ډول ترتیب شوې چې د کامیابۍ یې هیڅ تم نشي کېدای، برعکس دا مسله لګیا ده نور هم پیچلې کیږي. لیکن وايي د پولیو خاتمې په پروګرام کې د صوبایي حکومتونو عمل دخل ډیر کم دی. لیکن وړاندې وايي د پولیو ناروغۍ مخه یوازې په هغه صورت کې نیول کېدای شي چې د خلکو او پولیو ټیمونو د کارکونکو د ضرورتونو په پام کې نیولو سره یو غښتلی پروګرام جوړ کړل شي. بنیادی ستونزه دا ده چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي دغه سیو پروګرام شتون نه لري او نه هم منست د راوړلو لپاره څوک فکرمندي خي. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته سپارښتنه شوې چې د پولیو د خاتمې په پروګرام کې صوبایي او ضلعي حکومتونو ته ځانګړی رول ورکړي. همداراز له مرستندویو ادارو غوښتل شوي چې له دغه سیوه پروګرام سره خپلې مالي مرستې هغه مهال جاري وساتي چې د موثریت په اړه یې خپله تسلي کړې وي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې څنځاوي یو ځوان الله نور خلجی د پښتو ځینې نورو ژبو پخوانی په زرګونه هغه سندرې له ځان سره خوندي کړې دي چې اوس په بازار کې نه ملاویږي. الله نور وایي د پښتو لومړنۍ سندره چې ګوهرجان ویلې وه او په 1905 زیږدیز کال کې د هند په کلکته کې ریکارډ شوې وه هم له ده سره ده. د نوموړي سره د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی چې د سایرا پښتون په غږ په یوې پخوانې سندرې پیلېږي.
د پښتو دا سندره ورسره په زرګونو نورې هغه سندرې چې په اوس وخت کې په مارکیټ کې نسته د سنځاوي یو ځوان خبریال الله نور خلجی راټولې کړې دي چې نه یوازې د پښتو بلکې د اردو، بلوچي او فارسي ژبو هم په زرګونو پخوانی سندرې لري. الله نور خلجی وایي له تیرو اتو کلونو راهیسې د پښتو له پخوانیو سندرو سره مینه پیدا شوې او په همدې موده کې یې له پېښوره تر کابله او له کوټې نیولې تر لوګره ټولې پښتون میشتې سیمې لټولې او دا ورکه سندرې یې راټولې کړې دي.
په دې کې پښتو سندرې نشته، سیاغه په فولکلور میوزیک کې دي، په اماتور کې دي، په راګونو دي. په دې کې فارسی سندرې نشته، په دې کې یو څه بلوچي سندرې نشته، سکه افغاني بلوچي سندرې دي د افغانستان د رادیو سټېشن زنه شو سوي دي، هغه بلوچي سندرې په دې کې نشته، په دې کې یو څه پښایي سندرې نشته.
د الانور خلجی په خبره د پښتو د یو شمېر هغو سندرغاړو چې ډیری خلکو بیانونه هم اوریدل نه وي د یې سندرې لري. په سندرغاړو کې د میرمن آزاده، میرمن پروین، خانم قمرګوله، سایرا پښتون، ریټا وژمه، میرمن ژیلا، دورای لوګرای، کمال لوګرای، استاد نبی ګل، استاد برېښنا، استاد عبدالجلیل ځلاند، ساربان او میرمن پښتون قمر سندرې لري.
په دې خصوص اکثریت د سندر سیاغه نه په مارکیټ کې ستا نه په انټرنیټ باندې. دا سندر یوازې د کم ریډیو سټېشنانو پر شفانو کې ستا، مثلا لکه کابل ریډیو دا یا د روس ریډیو دا یا د ډیلی ریډیو دا.
د سنځاوی دا ځوان خبریال زیاتوی ډیرای داسې سندرې هم لري چې د لویو او پخوانیو رادیوګانو په آرشیفانو کې هم نسته او نه هم کله له کومې رادیو څخه اوریدلې. الانور د کابل رادیو د یوې همداسې سندرې ذکر کوي.
د کابل رادیو یو رپورت موریدل او مری کټ کړی دا رپورت، نو پاغه کې دوی دا ویل دي چې د استاد اولمیر اوله سندره د زړګی میسو ټوټه ټوټه، منګی میسو ټوټه ټوټه له استاد سبزالی خان سره ویل ده. نو دوی په خپل رپورت کې دا ویل دي چې دا سندره له بده مرغ زموږ په آرشیف کې نشته، لیکن هغه سندره ما سره پراته ده.
اس پریم کا تابانی دن پماو سیتانی دن تاغوارن یادانی دن تا
دادا انا دانی دینا درزان نشا مانے کوتے درزان نشا مانے کوتے زرگنے کوتے کوتے آئے زرگنے
الانور خلجی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل د پښتو د همدې پخوانی یو سندرو راټولون کوي او مینوال یواز زیدای نه دی بلکې و داسې کسانی ملګری دي چې په درې څلور میاشتو کې له کابل چمن پښین او کوټه څخه سره راو ځای کیږي او د همدې پخوانی یو سندرو مقابله کوي چې له کوم یو سره کوم سندره ستا او کوم نسته
د مشال پنوم پا دی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ
ہلو
السلام علیکم
دا مشال
رادیو
00 02 22 11 22 21 پندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ